سلامونه وخت مو بخیر خره خلاص د دې محل خبرونه ته د طالبانو د حکومت بارنوی چار وزیر امیر خان متقی نن پر رسمي سفر ایران ته روان شو. د بارنوی چار وزارت مرسل وینا افزی احمد پر خپل ایکس پاڼه په بیان کې ویلي دي چې خپل متقی به د تهران د خبرو په فورم کې د ګډون ترڅنګ خپل ایرانی سیال عباس عرقچی او نورو چارواک سره هم وګوري. بیان زیاتوي چې د طالبانو په پلاوي کې د اقتصاد وزارت مرسل عبدالطیف نظری هم شامل دی. د طالبانو حکومت په تیره یوه اونۍ کې پراخ سیمه ییز تماسونه پیل کړي او د ریاست الوزرا د اقتصادي مرسل عبدالملک عبدالغنی برادر په ګډون سوجیک پوری چارواکی هم د اوس د روسیې او اسلامي نړۍ په شپاره سم فورم کې د ګډون لپاره د روسیې په کازان خار کړي. هم درازه طالبانو تر واک لاندې خبري ایجنس نن خبر ورکړی چې د عدلي وزیر عبدالحکیم شرعي د سان پیټرزبورګ د نړیوال حقوقي فورم په 13مه غونډه کې د ګډون لپاره د روسیې د ښار ته سفر وکړ. د امریکا د کانګرس ویلو یی دلیل حکومت څخه غوښتي چې شل زره افغانانو ته د امریکا ته د مهاجرت ویزه ورکړي. په داسې حال کې چې امریکا ته د افغانانو د لیږد بهیر درېدلې ده، د کانګرس یو سر شپږ غړو په دې ورستیو کې په یو رسمي لیک کې شل زره غوښتنه کړې ده. دا لیک اس آی وی افغانانو ته د مهاجرت د ځانګړو ویزو یا په رسمي ډول د بهرنیو چارو وزارت او د کانګرس ملي امنیت فرعي کمیټې ته استولې شوی دی. په دې لیک کې چې د افغان کډوالو یوې مدافع ډلې افغان ایواکوي کپر خپل ایکس پاڼه خپور کړی دی، راغلی چې دا ویزې د هغو افغان وګړو لپاره په پام کې نیول شوي چې له امریکایي ځواکونو سره یې اوږه په اوږه کار کړی او په افغانستان کې ژوند په خطر کې دی. د مهاجرت د ځانګړو ویزو په پروګرام په 2019 کال کې پیل شو، چې په افغانستان کې د پخوا ډېره امریکایي ځواکونه د افغان همکارانو لپاره په متحده ایالاتونو کې د خوندي سوګنې مکان برابر کړي. هندي رسنوی راپور ورکړی چې د هند او پاکستان له شخړې وروسته د لومړي ځل لپاره د افغان سوداګرو په تجارتي مالونو بار لارې له پاکستان څخه هند ته واوښتي. اته لارې چې د افغان سوداګرو 150 ټنه وچه میوه پکې بار و او د لاهور او واګي ترمنځ ولاړ وي، پروند هند اتاري بندر ته واوښتي. د اپریل 23 څخه د پاکستان له لارې هند ته د افغان سوداګرو په سوداګري مالونو بار لارې ته د تګ راتګ اجازه نه ورکړل شوه. د هند بارنوی سوداګری د خونی رئیس بی کی جی بجاج د دې اقدام حرکت کړی او هیله څرګنده کړی چې افغانستان څخه نوري لارې هم پاکستان له لارې هند ته ورسیږي. د اپریل په 28 د هند کشمیر په پهلګام سیمه کې پر سیلانیانو په برید کې شپږ وژل شول. هند په دې برید کې پاکستان په لاس لرول تورن کړ او غچا قسطونکو بریدونه پرې وکړ، خو پاکستان د هند تورونه درات کړ. د بریټانیا پولیسو خبر ورکړی چې د توریزم پر ضد د پراخ عملیات په ترڅ کې درې ایراني وګړي لیبو بهرني دولت سره د استخباراتي همکاري په تور نیولې دي. د بریټانیا د توریزم ضد پولیسو نن په بیان کې ویل چې مصطفى صفاوند، فرهاد جوادی، منش او شاپور قلیخانی نوري په دې تور نیول شوی دي چې د 2023 2024 کال د اگست 14 څخه تر روان کال د فبروري 14 پورې احتمال لري بهرني استخباراتي ادارې سره د همکاري په فعالیتونو کې لاس درلود. پولیسو ویل دي چې دا اشاره د ایران دولت ته ده. د رواني می میاشتې په لومړیو کې د اوو ایراني وګړو په ګډون اته نور کسان هم د جلا عملیات په ترڅ کې نیول شوي وو. د حماس ډلې چارواکي وایي 850 تنه فلسطینیان د غزې په تړنګ کې د اسرایلو د تیر شپې په وایي عملو کې وژل شوی دي. د عملی داسې مال شوی دي چې ښکاري اسرایل په غزه کې د پراخو ځمکني عملیاتو په درشل کې دي. ریوټرز خبري ایجنسی راپور له مخې له تیرې پنجشنبه ورځې راهیسې د اسرایلو په بمباروي کې له 300 ډېر کسان وژل شوی دي. د تیرې مارچ میاشتې د اوربان له ماتېدو وروسته دا پر غزې د اسرایلو تر ټولو مرګونی هوایي حملې دي او دا په داسې حال کې ده چې منځني ختیځ ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سفر د اوربان د بیا ټینګېدو لپاره له کوم مثبت اغېز پرته پای ته ورسید. مننه تاسو چې د ازادي راډیو اوریدونکي یې. امریکا له کانګرس څخه د افغان کډوالو لپاره د کډوالۍ د ځنګړو شل زر ویزو د تصویب غوښتنه.
هر کلای کوم دینه خو توقو مې داره چې بی کار لږ زر زر وکړي د لپاره چې مقصد موږ خلک ته چې کیسونه لرو.
د تلیفوني اړیکو او انټرنیټ په برخه کې د افغانانو ستونزې.
د نیر د کارول لپاره ډیری ځوانان د غرونو سرونو ته خېږي چې غا ډیره غټه فاصله غواړي دوی ال تخېږي بیا خپل انټرنیټ کاری.
او د خپل رسنیو کارکونکو داوی
کمیره سره کړی دي جوش کړی وبم رامنې وروړي دي او تیزاب مو انجکشن هم کړی دي
خبرونه کې تنو راپورونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د کانګرس یو څلور شپږ غړو په یوه رسمي لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ملي امنیت فرعي کمیټې څخه یو رسمي لیک کې د افغان کډوالو لپاره د کډوالۍ د ځنګړو شل زره ویزو د تصویب غوښتنه کړې ده. په دې لیک کې جمعه د میش په اړه سمول شوې راغلي چې د امریکا د کډوالۍ د ځنګړو ویزو لپاره وړو افغانانو په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره اوګه پوګه خدمت کړي او دا چې دوی غواړي دا پروګرام لپاره کافی ویزیشته اس ای وی تر لسکړی چې د افغانستان په دیل کې په افغانستان او پاکستان کې میشت یش مرغ افغانان چې امریکا ته د تاکي سونه لري لدی لیکه هر کله کې حقوقونه کوي چې متحده ایالات دی افغان پناهغښتونکو جدي سونه ته پکاتو د بیا ستوګنی او لیکت پروسه پیل او چټک کړی. نور حال د کرام لایکرام راپور کې
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتو ته د لسګونو زره افغان پناهغښتونکو د لیکت لړۍ له څو میاشتو راهیسې بې برخلي کده. تازه د امریکا کانګرس په 2016 مالي کال کې د افغانانو لپاره د کډوالۍ د شل زره ځانګړو ویزو د تصویب غوښتنه کړې. د مې 14 د امریکا د کانګرس یو څل شپږ غړو په یو رسمي لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ملي امنیت فرعي کمیټې څخه د 2016 مالي کال په بودیجه کې د افغانانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو شل زره ویزو د تصویب غوښتنه وکړه. په افغانستان او پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان چې له کلونو راهیسې د امریکا د کډوالۍ لې ځنګړو ویزو یا اس ای وی ته په تمه دي د کانګرس لدی غوښتنې هر کله کوي خو په دې برخه کې د عملی او چټکو اقداماتو غوښتن کړي. په کابل کې مش نوید چې اس ای وی کیس لري او ځبان د درې کال کېږي امریکا ته د لیک په تمه دي په اړه ازادي راډیو ته وویل
زه هر کله کوم دینه خو توقع مې دا چې به کار لږ زره زرو کې د لپاره چې مخصن موږ خلک ته چې کې سونو لرو سخت رنگ رنگ مشکلات دي اقتصادي لحاظ نه د ټولګي نه خبر افغانستان اقتصاد ډیر ضعیف ده او
دا پاکستان په اسلام آباد کې میشت یو افغان پناهغښتون کې پیکار چې څلور ماشومان لري وای په افغانستان کې امریکایي سرتیرو سره د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کړې خو اوس په پاکستان کې بی برخلیک پروت دی.
خیلی صادقانه با اونا انجام وظیفه کردیم و حالا انتظار از اونا داریم وعده هایی که با ما سپرده بودن اونا و وعده هایشان عملی بکنن. ما حدودا بیش از 3 ماه شد که در حالت تعلیق قرار گرفت پروسه یوسرپ و ما خانزی هستیم که پس دوباره این تعلیق با حالت عادیش باز بگرده. و
با اسلام آباد که اوبل افغان پناهغښتون که رفیع الله وی لتیرو دریو کلونو رئیس د غلطه اوسیږي خو په اوس وخت کې له پاکستانه د ریپورت له خطر سره مخ دی.
کله چې امریکا حکومت د کیسونو بند کړی دي او ډیر زیات چارواکي وایي چې باید دا لړۍ جریان ولري، یعنی افغانان باندې انتقال شي، خو په عمل کې هیڅ نشته. دی موږ دلته پاکستان کې ډېر د مشکلاتو سره مخ یو، پولیس سره نو عمل کې هیڅ نشته چې باید افغانان انتقال شي.
د امریکا د کانګرس د یو څلور شپږ غړو په دې لیک کې راغلي چې د امریکا کانګرس باید د پخوانیو تړونونو پر بنسټ عمل وکړي تر څو اجرایوي څانګه وکولی شي چې هغو افغان وګړو ته ویزې ورکړي چې د طالبانو، القاعدې او نورو دښمنو ډلو لخوا د متحده ایالاتو لپاره د دوی د خدمتونو له امله له جدي ګواښونو سره مخ دي. د افغانانو لپاره د امریکا د کډوالۍ ځانګړي ویزې سیوی پروګرام لومړی ځل په 2009 کال کې د افغان امریکایي متحدینو د ساتنې قانون له لارې نافذ شو تر څو د هغو افغان امریکایي پناهغښتونکو لپاره د ژوند ژغورنې لارې چمتو کړي چې د امریکایي سرتیرو، ډیپلوماټانو او قراردادانو سره د کار کولو په پایله کې د مرګ له سزا او نورو جدي ګواښونو سره مخ کیږي. خو د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان کال په جنوري میاشت کې وخت له بیا رسیدو سره سم اجرایي فرمان په لاس لیکلو سره دغه هیواد ته د ټولو پناهغښتونکو او کډوالو سفر او د نویو کډوالو چارو ته د رسیدو حالت وځنډوه. که څه هم د فرمان له لاس لیک وروسته یو شمېر کسان چې سیوی کیسونه لرل په خپل لګښت امریکا ته تللي خو د کډوالۍ د ډلبندۍ پی 1 او پی 2 د لیکت او بیا میشتیدنې چارې په ټپه درېدلې. د رویټرز د راپور له مخې د 2021 کال لاګست وروسته 2 لک افغان وګړي امریکا ته د بیلابیلو پروګرامونو په چوکاټ کې لیږدول شوي خو د بیلابیلو راپورونو له مخې لا هم لسګونه زره افغانان د افغانستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې بند پاتې دي.
ازادي رادیو .com
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو شمیر اوسیدونکي وایي د تلیفوني اړیکو او انټرنیټ په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي کله کله اړیکي آن دی بي اړیکي یا انټرنیټ نه د اړتیا وړ معلومات ترلاسه کولو لپاره د غره سر ته وخیزي. د طالبان حکومت د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. دا شکایتونه داسې مال دي چې نن د مې ولسمه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ته نړیواله ورځ په توګه نمانځل کیږي. نور حال پر راپور کې
د نیټ د کارول لپاره ډیری ځوانان د غرونو سرونو ته خيږي چې غا ډیره غټه فاصله غواړي دوی الته خيږي بیا خپل انټرنیټ کاری.
د پکتیا ولایت د میرزکی ولسوالی اوسیدونکو محمد الله مسعود و دی وایي چې نه وځي د نیټ د کارولو اندادي ټلیفوني اړیکو په برخه کې هم دوی له ستونزو سره مخ دي.
خدای شته دلته خو دغه د مخابراتي شبکو ستونزه ډیره زیاته ده، ځکه چې موږ یو له نیټ ستونزو سره مخامخ یو، بل دا ده چې شبکه سمکار نه کوي. موږ په ټوله مرزکا ولسوالی کې فقط دوه ډانګې لرو، یو د افغان بي سیم ده او بل د ایم ټین ده. هغه هم بیخي په کمزوري کیفیت باندې کار کوي. نو خلک خدای شته له ډېر ستونزو سره مخامخ دي. یو خو دغه د انټرنیټي ستونزه ده چې زه خپله انټرنیټ کاروم، نه یو پیغام ته تقریبا 15 دقیقې صبر کوم.
د بامیان ولایت د ورس ولسوالی اوسیدونکو حفیظ الله هم په خپل سیمه کې له ورته ستونزو سره مخ دي. نو موري د غوي پښپګوشتم ازادي راډیو ته وویل
د منطقې مو اصلا شبکې مخابراتي صحیح کار نه
کوي. زموږ په سیمه کې اصلا مخابراتي شبکې سمې کار نه کوي. داسې مهال چې مخابراتي پایا مخته ډیره نږدې ده خو سم کار نه کوي. دا دوه درې ورځې بیا خده، خو اونې درې څلور ورځې مخکې ان اړیکه هم نه ټینګېده. لس پنځله سواری به مو زنګ ووهه چې اړیکه به ټینګېده. په ولسوالۍ کې انتن شته خو په کلیو او باندو کې نشته. خلک له تقویتي انتنونو استفاده کوي. په ټوله کې انتنونه کمزوري دي.
نگا اطرافش قراجاتش انتن نیستن. مردم از انتنای تقویتی و کومه انتن چیزا استفاده میکنن که ضعیف است در کل.
د میدان وردک ولایت د سید آباد اوسیدونکو عبدالحمید بیا بلستون زیادوي
کله چې موخت څوک زنګ وهي تلیفون چالانه وي، سیم کارت پکې موجود وي مګم زنګ ناراضي هلته ورته خاموش کوي. که وګورید موږ کورته پایخ کاریږي مګم په کور کې تلیفون کار نه کوي، نو ستونزې بيخي زیاتې دي.
پر راپور کې مرکه شوې کسان د طالبانو له حکومت غوړي چې مخابراتي خدماتونه ورته په سم ډول وړاندې شي، ځکه د دوی په خبره دوی خپل لګښتونو 10% مالیه ورکوي او مغوختل د غوستون زو شکایتونو په اړه د طالبانو حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وپوښتو، خو ویان یې نایت الله الکوزی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونه ده چې د مال په افغانستان کې څلور خصوصي شرکتونه روشن، افغان بي سیم، اریبا اتصالات او د سلام په نوم یو دولتي شرکت فعالیت لري. د طالبانو حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د تر څنګ مخکې ویلي و چې په افغانستان کې شپږ ویشت میلیونه فعال سیم کارتونه موجود دي. دغه شان د دې وزارت د معلوماتو له مخې د مهال په افغانستان کې 13 میلیونه خلک له انټرنیټي خدمتونو ګټه اخلي. په افغانستان کې له مخابراتي خدماتونو شکایتونه داسې مهال دي چې نن د مې ولسمه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د نړیوال سازمان یا ETO لخوا په 2008 کال کې د دغه سازمان د انتالیا په کانفرنس کې په دې نوم نومول شوی، هدف یې ټکنالوژۍ د ټولو لپاره ده. سږ کال د دې ورځې شعار دی په ډیجیټلي بدلون کې جنسیتي برابرۍ. داسې مهال چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر افغان نجونو او ښځو د پراخو محدودیتونو په لټ کې، ان دوی له خپلو ډیرو اساسي حقونو له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار هم راګرځولې دي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې له دولتي ادارو څخه تازه ګوښه کړل شوی یو شمیر کارکوونکي وایي سره لدی چې له دندو ګوښه شوي دوی ته د بدیلو دندو فرصتونه هم نه دي ورکړل شوي. د کارکوونکو د تنقیس په دوام کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي راډیو ټلویزیون یو شمیر نشراتي او تخنیکي کارکوونکي وایي چې دوی له خپلو دندو ګوښه کړل شوی دي. اقتصادي کارپوهان خبرداری ورکوي چې د بدیل پلان پرته د حکومتي کارکوونکو کمول کولای شي ژور اقتصادي او ټولنیز بحران ته لار هواره کړي. نور هلی په دې راپور کې
والا فعلا در خانه شایست آیستر آیوال استم نمیدارم چه قسم بزگاره خدا پیش گذارم.
د ملي رادیو تلویزیون یو له تنقیس شویو کارکوونکو څخه دی وایي چې له دریو لسیزو زیات یې په دې رسنۍ کې کار کړی، خو اوس تازه تنقیس شوی او په کور ناست دی.
هغه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل چې د یوې ات کسیزې کورنۍ سرپرست دی او له وزګارېدو وروسته له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
تیره اونۍ موږ ریاست ته وغوښتو، زموږ کارتونه یې واخیستل او ویې ویل تاسو تنقیس شوي یاست، نه پوهیږو چې د څه لپاره تنقیس، اوس نه پوهیږم چې خپل روزګار څنګه پر مخ بوزم، اضافه پیسې هم نه لرم چې کار پرې وکړم. په دې هیله مې کار کاوه چې په راتلونکي کې به تقاعدي واخلم، خو لکه یو ورځنی مزدور کار کارت یې رانه واخیست او زه یې تنقیس کړم.
د دې ادارې یو بل کارکوونکی چې د عام د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ورته شکایت لري.
کله چې کس د وظیفې څخه تنقیس کیږي نو طبعاً چې هغې ته سخته تمامیږي، ستونزې سره مخ یم، د کور کرایه ده او د کور خرڅ دی، نو دا ډېر سخته تمامیږي چې ماشم نه وي، په غریبۍ کې نه شرمیږم او خشره ترینه کارونه وي کوم، یې چېرته ګرسونی وي چېرته شاګردي وي هر کار سي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د ملي رادیو تلویزیون ځینې تنقیس شوي کارکوونکي ادا کوي چې له دې ادارې څخه د ښځو په ګډون له 200 څخه زیات کارکوونکي تنقیس شوي او د وري او غوی میاشتو معاشونه یې هم نه دي ورکړل شوي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دوی د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد مخکې د دوی تر کنټرول لاندې په ځینو ملکي ادارو کې د یو شمېر بستونو تنقیس تایید کړی و او دا یې د بیوروکراسي د مخنیوي او د معاشونو کارکوونکو او ادارو د ښه مدیریت لپاره یو معمولي اقدام بللی و. سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دولتي ادارو کې د ګمارونو او تنظیم په برخه کې له 30 څخه تر 30 پورې تنقیس پلان شوی. د دوی په ټکو یوازې د طالبانو حکومت پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو څخه شاوخوا 90 بستونه تنقیس شوي دي او د بستونو د کمیدو سربیره د کارکوونکو معاشونه او امتیازات هم کم شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې له دولتي ادارو څخه د تنقیس شویو کسانو د وضعیت د حل لپاره کوم ځانګړی پلان نه دی اعلان کړی. اقتصادي کارپوهان خبرداری ورکوي چې د بدیل پلان پرته او په داسې شرایطو کې چې د کار بازار او فرصتونه محدود دي، له دولتي ادارو څخه د کارمندانو د تنقیس دوام کولای شي ژور اقتصادي او ټولنیز بحران رامنځته کړي. یو له دوی څخه بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه په افغانستان کې بیکاری، اقتصادي ستونزې او بېوزلي زیاته شوه او نور هم زیاتېږي. دا ځکه چې مهاجر بېرته راستنېږي او د هغوی خوران کار نه لري، او د دې ترڅنګ هغه کسان چې د تنقیس په نوم له دولتي کارونو نه وشړل شول دا هم د بیکارانو په لښکر کې ور اضافه کیږي، نو دا ستونزه د زیاتېدو په حال کې ده.
هغه ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت باید هڅه وکړي چې د بیکاری او بېوزلۍ ستونزو د حل لپاره د لا زیاتو پانګونو د راجلبولو او د قانونو په څیر د عایداتي سرچینو له لارې خپل عاید لوړ کړي، او سربیره پر دې خصوصي سکتور د حکومت د ستراتیژیک ملګري په توګه کولای شي د خلکو لپاره د کار فرصتونه برابر کړي. د راپورونو له مخې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې یو شمېر دولتي ادارې منحل شوي او نور د اداري جوړښت له کمښت یا تنقیس سره مخ شوي دي. له دې بدلونونو وروسته په زرګونو ملکي کارکوونکو په ځانګړې توګه ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. ډېری اوس په هېواد کې بېکارۍ سره لاس او ګرېوان دي او ځینې یې د ژوند کولو لپاره ګاونډیو هېوادونو ته کډوالۍ ته اړ شوي دي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق اجرایي مرستیال خبرداری ورکړی چې د امریکا د 202 میلیون ډالر مرستې کمی ده به نږدې 1 میلیون افغان ښځې او ماشومان له روغتي خدمتونو بې برخې کی. نور حال په دې راپور کې
د شپږو ماشومانو مور اسلام بیبي تازه له پاکستانه د ننګرهار ولایت خیوي ولسوالۍ ته راستنه سوې ده. نوموړې وایي کوم ځای کې چې اوسیږي د روغتیایي مرکزونو ډاکټر او دوا له کمښت سره مخ دي چې جدي ستونزو سره یې مخ کړي دي.
مونږ پاکستان نه ماجر راغلی او کلینک نه لرو چې د دوایي وکړو ته. مونږ شپې ورځ مریض ته شي ډاکټر نه شته چې مونږ شپې ورځ مریض شي چې مونږ لاړ شو ډاکټر ته، یا ښځه مریض شي یا ماشوم مریض شي، مونږ ډاکټر ته لرو چې مونږ ته کلینک ماشومان چې مریض شي ډاکټران هم نشته مونږ ایران پاتې کیږو چې چیرته لاړ شي مجبور او ډیره.
د لوګر ولایت محمد اغي ولسوالۍ اوسیدونکي هدیه هم ورته ستونزه مطرح کوي او وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ګرځنده کلینیکونو له تړل کېدو وروسته روغتیایي مرکزونو سره د واټن له امله د دوی ستونزې نورې هم زیاتې شوې دي.
زموږ په سیمه کې روغتیایي مرکزونه شته خو ته لري دی مونږ نشي کولو وخت پر وخت ناروغان کلینیک ته یوسو. په یوه کلي کې د صحي مرکزونو او ډاکټرانو کمښت کې وجه دې ستونزه ده. خزینه ډاکټران او تجهیزات هم کم دي، اکثر وختونه د عاجل حالتونو لپاره مناسب امکانات هم شتون نه لري.
په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته د بشپړ نه لاسرسي په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو په اړه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق UNFPA اجرایوي مرستیال تازه خبرداری ورکړی چې د امریکا د $102 میلیون مرستو کمیدل به 6.9 میلیون افغان ښځې او ماشومان روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي بې برخې کړي. انډریو سربوتون اعلان کړی چې د دغو مرستو په بندېدو سره به د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق ملاتړ برخمن 900 روغتیایي مرکزونو نه 1500 وتړل سي. نوموړي په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې د افغانستان څو ولایتونو ته د خپل وروستي سفر په اړه خبري اعلانو ته وویل:
I saw and understood the devastating impacts the massive cuts to UNFPA.
ما د نړۍ په تر ټولو لوی بشري ناورین کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق ته د بودیجې د لوی کمښت ویجاړون کې اغیزې ولیدلې او درک میکړې. دا سه ناورین چې ممکن د خبرونو سرچکې نه وي خو دغه شان د نړۍ یو لوی استراري حالت پاتې دی.
لا خبرونو ور اخوا
د طالبانو حکومت پر پالیسۍ ځینې منتقدانو د خواله رسنیو کارکوونکي دا کوي چې د خپلو لیکنو او تبصرو له امله بندي او سخت شکنجه شوې ده. د ځینو نیول شویو کسانو خپلوان هم ازادي راډیو ته ویلي چې عزیزان یې پر طالبانو د نیوکو له امله نیول شوي او تر اوسه یې کورنیو ته په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړل شوي. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت پر سیاستونو خصوصا د دوی لخوا په افغانستان کې د بیلابیلو بندیزونو لګولو منتقدین او په خواله رسنیو مبصرین ادعا کوي چې په خپلو ټولنیزو شبکو د طالبانو پر حکومت د نیوکو له امله بندیان او آن شدیدان شکنجه سوي دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل پر فیسبوک د طالبانو د خلاف د وی تبصرې له امله درې نیم میاشتې بندي او سخت شکنجه سوی دی. د خپلې بندخونې د حالاتو کیسه داسې بیان کړه: دغه ولایت یو بل اوسیدونکي هم د ورته ستونزې له امله او په ورته شرایط او ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د انجونو د تعلیم په اړه په خپل فیسبوک پاڼه کې یو پوسټ له امله د ځایي استخباراتو ادارې لخوا نیول شوی او شکنجه شوی دی.
فورم سبا باندې یو کس زنګ وان وایي چې د انسواري د استخباراتو معاوني ما سبا انسواري ته سهار کې راشه چې به ورنلم نو تاسو سره فورم کوئی کوم باندې د وحلو گزارنه وکړو او په نن زما موبایل واشته د زما ماتکو زید هم دې کابل نیولم چې ما په فیسبوک کې جنو تعلیم پاڼه فوس کړی او د یو ورځ او یو شپه هلته په ولسوالۍ کې په یو بند کانتینر کې
د افغانانو دا کوي چې پر خواله رسنیو د تیر جمهوری حکومت پر ستاینې د طالبانو پر نیمګړتیاو او د دوی پر ادارو په نیوکو د رشوت چلکارۍ د انجونو د تعلیم په اړه په بس د ښځو د کار او حقونو اړوند په خبرو د ملي بیرغ نوروز د هیواد د خپلواکۍ کلیزې په مناسبت په لیکنو د پښتون ژغورنې غورځنګ په ګډون په هیواد دننه د بیلابیلو ګوندونو او آن پخوانیو سیاستوالو په ملاتړ پوستونو او تبصرو باندې مطلق بندیز دی. د طالبانو د حکومت د اخبارات او عمومي ریاست ویان خلیل همراز د دغه ادعا په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. د جینو نیول سویو کسانو خپلوانو او ملګرو هم ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې دا کسان د طالبانو د حکومت پر سیاستونو او پالیسیو د نیوکو له امله نیول سوي دي. د هلمند ولایت اوسیدونکي د سولې ولسی حرکت غړي عبدالملک همدرد او د الازهر پوهنتون د فارغ دینی عالم بشیر حنفی جینو خپلوانو او ملګرو چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نمونه او غږونه خبر سي، ازادي رادیو ته وویل چې د دوی تر نیول کېدو وروسته یې کورنۍ ته هیڅ ډول معلومات نه دی ورکړل سوي او دوی په اړه سخت اندېښمن دي. د عبدالملک همدرد یو خپلوان ادعا کوي چې نوموړی له تیرې یوې میاشتې راهیسې پر فیسبوک د بې لیکنې له امله نیول سوی او د دغه ولایت د ګرشک ولسوالۍ د استخباراتو له یوې ادارې سره بندي دی. دغه شان د بشیر حنفي ملګرو هم ازادي رادیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې نوموړی له څه باندې یوې اونۍ راهیسې له یوې رسنۍ سره د نجونو د تعلیم د حقونو اړوند مرکې له امله نیول سوی او په خبره یې اوس په لښکرګاه ښار کې د طالبانو له استخباراتو سره بندي دی. د دوی کورنیو د موضوع د حساسیت له امله له ازادي رادیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. د افغانان داسې مهال دا ادعاوې مطرح کوي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ټولنیزو رسنیو نامشروع او غیر قانوني کارونې تر خبرداري وروسته دوی د خواله رسنیو څو فعالین نیولي او د دوی د اعترافونو ویډیوګانې خپرې کړې دي. د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د مې په 15مه په خپله ایکس پاڼه د ټیک ټاک د دوو کارونکو ویډیوګانې خپرې کړې چې پکې په خپلو کړنو پښیماني څرګندوي. د ټولنیزو رسنیو یو کارونکي چې د هارون پکاوره په نوم مشهور دی په دې اعترافي ویډیو کې وایي چې په ټیک ټاک کې له میرمنو سره د خبرو او پروګرامونو په تور د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مسؤلینو لخوا ورغوښتل سوی او ژمنه کوي چې نور به له ښځو سره اړیکې نه نیسي. سیف الاسلام خیبر دغه شان په بغلان ولایت کې د طالبانو لخوا د نیول سوي ټیک ټاکر شیر علي مبارز ویډیو هم خپره کړې چې نوموړي هم پکې په خپلو کړنو خبرو او تبصرو پښیماني ښودلې ده. که څه هم مشخصه نه ده چې له دې ټیک ټاکرانو په کومو شرایطو دا ویډیوګانې ثبت او اعترافونه اخیستل سوي، خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د تېرې دوشنبه په ورځ د ټولنیزو رسنیو کارونکو ته خبرداری ورکړ چې له دې شبکو څخه د نامشروع او غیر اخلاقي کارونې له امله به له قانوني چلند سره مخ سي. خو د بشري حقونو ځینې فعالین دا محدودیتونه د بیان ازادۍ او بشري حقونو د لاځپنې او د طالبانو حکومت لخوا د فضا او چاپیریال تنګول بولي. له دې ډلې د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
طالبان د خپل واک له پیله تر اوسه د مدني فضا د تنګولو او د خبرو اترو د محدودولو په لټه کې دي. دا وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی، خصوصا کومو کسانو چې د همدې ټولنیزو شبکو له لارې افغانستان نړیوالو ته ور وپېژنده او د خپلو هېوادوالو غږونه یې ورسول. دا ظالمانه او د بشري موازینو خلاف چاره ده.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي یوازې پیوه اونۍ کې تر 3000 ډیر افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته راستانه شوي دي. نور جزات یې د سنا کاکړ پر راپور کې ووري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یونیسیار وایي د مې په دوهمه اونۍ کې یعنی له 8 تر 10 نیټې پورې له 3000 زیات افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. په یو تازه راپور کې چې د ادارې د مې په 14 اپریلي په پڼه خپور کړی راغلی، د روان میلادي کال له پیله د مې تر 10 پورې ټول ټال 5,300 افغان کډوال له ایران څخه بیرته افغانستان ته تللي، چې له دې ډلې 2,300 تنه یې شړل شوي دي. یونیسیار دغه شان په یو جلا راپور کې ویلي چې د اپریل له لومړۍ د مې تر 10 پورې 1,600 افغان کډوال له پاکستان څخه هم بیرته راستانه شوي، چې له دې ډلې له 15,000 زیات یې شړل شوي دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې د مې په دوهمه اونۍ کې یعنې له 8 تر 10 نیټې پورې په پاکستان کې له 3000 ډیر افغان کډوال نیول شوي هم دي، خو په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي چې دا کسان لا هم بندیان دي، خوشي شوي او که افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. په ورته وخت کې په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال په دغو ګاونډیو هېوادونو کې د افغانانو د نیول او شړلو په اړه اندېښنه څرګندوي وایي له جدي ستونزو سره مخ دي. په ایران کې افغان کډوال عارف ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ما در کشور ایران بسیار به یک وضعیت بد
موږ په ایران کې له ډیر بد وضعیت سره مخامخ یو. تر نانوایی یا دوکانه پورې نشو تللی. ایران پولیس افغانان په زور بیایي، وهې ټکوي او ډیر بد چلند ورسره کوي. موږ له مسؤولو ادارو غوښتنه کوو چې زموږ فریاد واوري او مرسته راسره وکړي، ځکه افغانستان ته هم بیرته نشو ستنېدلی.
په پاکستان کې افغان کډواله هدیه روشن هم له ورته برخلیک شکایت لري.
کوم درد درته بیان وکم، ډیر حالت خراب ده. څوک دا چې خپل وطن ته تللی نشي، نه هغه مشکلات لري. هر څوک دلته مجبوري ته راغلی ده. بینسیار ته چې زنګ کوو همدا خبره کوي، تاسو کیسونه پروسس کېده، هغه پروسس څه وخت خلاص کیږي؟ هغه وخت خلاص کیږي چې مونږ افغانستان ته ریپورت کړي.
د یادونې ده چې پاکستان له 2023 کال راهیسې د هغو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې قانوني اسناد نه لري، خو دا لړۍ وروسته له هغې له پراخه شوې چې پاکستان د 2025 کال د اپریل له لومړۍ نیټې د ECC یا افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر هم پیل کړ. د یونیسیر د راپور له مخې له هغه مهاله تر اوسه له 1 میلیون زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. له دې سره ایران هم په تیرو 2 کلونو کې زرګونه بې اسناده افغانان نیولي او بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. په 2021 کال کې په افغانستان کې واک ته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان د اقتصادي ستونزو، ناامنۍ او له 6 ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د بندیز له امله له هېواده وتلي او ګاونډیو هېوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته تللي، خو اوس هلته هم د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ له اجباري ستنېدنې او نامعلوم برخلیک سره مخ دي.